تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست په یو بل خبرونه کې مو زابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همدغه سی به تاسو د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم واورئ خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکي په افغانستان کې د سولې خبرو بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي داعش په افغانستان کې د منلو نه دی او پر ضد به یې مبارزه دوام ولري او د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي ټولنه کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې لټوي خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه ونه لري. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ د دې غونډې په اړه وویل چې زیات پام به پکې د سولې خبرو اترو ته وي. د ویل پاکستان به د هغو ټولو طالبانو مشرانو یو لیست خپور کړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي او یا یې نه کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو پریکړه د تیرې میاشتې ډسمبر پر نهمه نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پر مهال شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یک شنبه په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري.
داعش زموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب که ولس سره په ګډ او دوام ورکوي او بمباری ته به دوام ورکوي.
ولسمشر اشرف غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د داعش د پراخېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. د څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې ده. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. په دې غونډه کې ډېر شیعهګان او د حزب الله په نامه وسلوالې ډلې لرونکي هیواد لبنان د دې څرګندونو مخالفت کړی دی. سعودي عرب له هغه وروسته له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وشلولې چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. دا مظاهره چان له هغه وروسته راوپارېدل چې سعودي عرب یو مشهور شیعه مولا په دار وځړاو. د ترکی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د کردستان کارګر ګوند 22 مشکوک وسلوال وژلی دی. د ترکی پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوې ډلې 12 وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او شل نور د شنبه په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. یو چارواکي ویلي چې د یک شنبه په ورځ په دیار باقر نومي ښار کې یو پوځي او یو پولیس افسر هم وجل سوی دی. دیار باقر په جنوب ختیځ کې د کوردانو اکثریت لرونکي سیمې تر ټولو لوی ښار دی. د ترکی پوځ وایي چې د دسمبر میاشتې لمنځ راهیسې یې د کردستان کارګر ګوند 448 غړي وژلې دي. دا په تیرو 50 میاشتو کې د دې ګوند پر ضد د زیاتو سویو عملیاتو برخه ده. دا ګوند د کوردانو لپاره حقونه او زیات واک غواړي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونه کورنۍ تښتېدلې دي. د کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي، کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. د ریپورټونو په وینا ډیر خلک تر عراقي ځواکونو د رسېدو په خطرناک سفر کې مړه سي. عراقي ځواکونه په دې وروستیو کې د هیواد په نورو برخو کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس دې ښار ته هم ورنږدې شوي دي. د هوایجا سیمې د پولیسو مشر کرنل فتح الخفاجی ویلي دی کورنیو الفتح سیمې ته د رسېدو لپاره په بیخي ساړه موسم کې په همري نومي غرونو کې تر دوی ورځې زیات مزل کړی دی. دا هغه سیمه ده چیرې چې په تیره یوه اونۍ کې هر ورځ د عراق ځواکونو دی کورنیو ته هرکلی کړی او د هغوی مرستې کوي. په شام کې د روس د هوایی بمبارۍ له امله د مړو شمیر اوس یو اتیا ته رسېدلی دی، په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وژل سوو عام وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوی میرمنې هم دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي په ادلب کې یو مشهور بازار ته نږدې پر یو ودانۍ د روس په هوایی برید کې د النصر فرنټ درویشت غړي او شپږ نور یاغیان هم وژل سوي دي. دا ودانۍ له القاعده سره د تړاو لرونکې النصر ډلې تر واک لاندې وه، په کوم کې چې هغوی خپل مذهبي عدالت او زندان جوړ کړی و. روس د سپتمبر د 1 راهیسې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ کې پر یاغیانو هوایی بریدونه کوي. له جنجال سره مخامخ د شام اوسنی ولسمشر بشار الاسد د روس اتحاد دی. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا په دویمه شل اوریزه لوبه کې هم زمبابوې ته په یو اتیا منډو ماتې ورکړه. د متحده عرب اماراتو په شارجه کې ترسره شوې دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د شپږو لوبغاړو په سر یې 215 منډې وکړې. د زمبابوې لوبډله په جواب کې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې د 144 منډو له جوړولو وروسته اوټ شو. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر څرنګوالي نن په اسلام آباد کې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. د سیمه ییزو چارو یو کارپوه د دې غونډې د ارزښت په اړه وایي.
د څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کېږي، نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنې دا ښکاري چې زیات اوس تیاری شوی دی، زیات دې سنجیده ښکاري.
په اسلام آباد کې سوي ټولګندیز غونډې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف ژا کړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه دی خپل کړي ژمنې پوره کړي.
مون سره وعده چې وا وزیر اعظم سره چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي.
مونږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو.
دا اعتراض نه دی، دا مونږ حق بجانه به یو چې دا دی خور سره تقسیم کړو نه بلوچستان ته څه فائدہ ده، به مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی تر بدلیدو وروسته په حکومتي کابینه کې هم بدلون کیږي. د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال وای
مګنیز خدا کی چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده، خو دا زاړه غړي دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او ونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر څرنګوالي نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. افغان چارواکي وایي دوی د غونډې ته هیله لري. د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې دا د غونډه به له نورو ډیره بیلوي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض به د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه نن د ګل پورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشن مخ په وړاندې بوتلو په چارو خور کولی شي. د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به د غونډې پرانیسته کوي او غونډې ته به افتتاحي وینا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه وزارت سرچینو وی چې دغه غونډه کې به د پاکستان نمائندگی خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې شریک وي. د ذکر ده چې 13 میاشت اسلام آباد کې شوه د آسیا زړه غونډه دوران د دې خبرې سره اتفاق شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز سر ته رسولو لپاره به څلور اړخیزه سټیرنګ کمیټې جوړولی شي. دا دې هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس پوښتنه دا ده چې د سیمه ییزو چارو کارپوهان دې غونډې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا د دوی په فکر دا غونډه به په افغانستان کې د سولې لپاره لاسته راوړنې ولري او کنه؟ اسرار الله مومند رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله مند دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانیو غونډو ډېره مختلفه ده.
نو واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کېږي، نو داسې رقم غونډې مخکې نه ده شوې. یعنې دا ښکاري چې زیات تیاری شوې دی، زیات دی سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نے بدا توقع کی گی کہ پاکستان طالبان مذاکرات کو میز کرا ہوگی. امریکی نے بد توقع کی گی کہ افغانستان سر اڈے دکھاڑی کی گی، التظاری فوج موجود دے اور پاکستان سر اہم اڑی کی خی دی جو کہ سو مشکل راضی رکاوٹ راضی نے امریکیان بابا مشکل ختم ہونے کوشش کی. چنیان کی دی ابھی پاکستان سر اڈے نزد اڑی کی دی اور افغانستان سر اہم اڑی کی خی دی. نو هغه به هم همدا کردار وي دی امریکای او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو په جنرال امرالله امان بیا وایي که څه هم د افغانانو له دا قسمه غونډو باور پاسېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي، نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس خبر کړي دي. د افغانستان خلک دغسې ناستو باندې هیڅکله نور باور نه لري. د دغه ریزلټ ته یوه امیدواري موږ دا لرو چې دلته د دنیا هغه برلاسي قوتونه چې هلته هم چین ده، هم امریکا ده، هم افغانستان ده، هم پاکستان ده، دوی مشترکه وجه باندې اطمیني او مشترکه وجه باندې به یو فیصله کوي. د دغه د فیصلې په اساس باندې به هغوی بیا عمل کوي.
رحیم الله یوسفزی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز ته د طالبانو کېنول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نه شي، ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمیږي نو بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي، کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکې سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باثره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینو اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته د هول کېږي که اشرف غني صاحب واقعان غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي، نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. چې خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټفلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي، نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا هغه جنګ سالاران یا هغه قمندانان یوغوی اهمیت کمیږي، نو هغوی په هېڅ صورت نه غواړي چې طالبان د یو رژیم برخه شي.
د اجرائیه رئیس مرستیال ویان تېره ورځ ویلي وو که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کېږي، نو د پاکستان او افغانستان په همغږۍ به یې پر وړاندې عملیات کېږي.
د د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په اسلام آباد کې سوي ټولګندیزې غونډې د پاکستان پر وزیر اعظم نواز شریف غږ کړی دی چې د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري د لویدیځې برخې په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د حکومت چارواکو بیا د ټولګندیزې غونډې ته ویلي چې حکومت چې کومې ژمنې کړې دي یا نواز شریف چې څه ویلي دي دوی به پر هغه ولاړ وي. دوی ویلي چې دا د ټول ملک په ګټه ده او دوی به جوړوي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې لخوا د اقتصادي رهداري په اړه رابلل شوي ټولګندیزې غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړ کې کړی شوي ټول لوزونه دې پوره کړي. د دې ټولګندیزې غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر مینګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
د کانفرنس رابللو مقصد همدا و چې د دې مسلې څخه حل راوباسو. د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي په دې ټولګندیزه کانفرنس کې موجود دي او موږ ټول دا غواړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ څخه نتیجه راوباسو. او د دې باوجود که حکومت زموږ غوښتنو ته سره توجه نه ورکوي نو زه ګڼم چې نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي.
عوامی نیشنل ګوند افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هر ځل وعده خو وکړي خو بیا یې عملي کوي نه.
زموږ دوه پیسېګانو پس حکومت یې پیسېرو وخت په مې 2014 کې نو په هغې کې ځینې وعده وکړي او فیصله وکړه چې مغربي روټ چې دی دا به بنیادي روټ وي او ترجیح به یې ته ورکوله کېږي. خو بدقسمتۍ سره دا وعدې نه پس عمل حکومت ونه کړو. حکومت په حرف او عمل کې فرق دی او څومره چې دا فرق موجود وي بیا به پیسېګان به صرف نه وي، خلک به احتجاج کوي، خلک به خپل حق غواړي او که حق نه ورکول کېږي ځکه چې سیاسي جدوجهد لارې دي د حق راقصو.
د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا
دا اوس یو داسې منصوبه چې دی وته گیم چینجر وي پاکستان لپاره. بای خو هغه علاقو لپاره چې کم محرومه پاتې دي هغو لپاره خو نه ده. زمونږ بدګمانه کې اضافه شوه. مونږ خو بار بار یې پیسې دې لپاره کوو یاره دا یو جمهوري طریقه ده چې دا سلسله خراب نه شي او مونږ د دې نه فواید اوچت کړو. چین سره زمونږ کم تعلق چې دی هغه هم خراب نه شي په هیڅ صورت کې.
د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د دې منصوبې په حق لا وسم اندېښنې موجودې دي او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه اندېښنې لري کړي.
یو قومي منصوبه ده او د هغې قومي منصوبې په حواله په تیر کال 28 مئی باندې چې کوم اعلامیه جاری شوې وه او پرایم منصور په هغې باندې خپل حتمی اعلان کړی و. نن چې په موقع باندې کوم هڅې کېږي نو هغې حواله سره له خلکو په زړه کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغې کې څه کمی بېشي ښکارېږي خلکو ته. اوس دا خو د خلکو حق ده چې هغه خپله ګروای هغه وړاندې کړي او په هغې حواله سره خپل تحفظات کوم د هغه لرې کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ سره وعده شوی وه وزیر اعظم صاحب چې مغربي روټ هغه به ټول نه مخکې جوړېږي. مونږ همدا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو. نو دا اعتراض نه دی، دا مونږ حق بجانب یو چې مونږ سره کمیټمنټ دی، د ټول پاکستان په مخکې کمیټمنټ دی. نو دا په کار دی ټول نه اول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکړو شي ځکه دوی خور سره تقسیم کړو نه بلوچستان ته څه فایده ده. مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي. مونږ پېښور کې آل پارټیز کانفرنس کړو هغه کې دا فیصله شوې وه چې دا ټول نقطې چې کمی دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کوو او که هغې کې مونږ دا خبره ونه منلی شوه نو مونږ به دوباره راغونډېږي او هغې کې به متفقه فیصله کوو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټري جنرل سینیټر اقبال ظفر جګړه وینا وه چې حکومت به په هر ډول خپلې وعدې سرته رسوي او د راهدارۍ په منصوبه کې یې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی.
وزیر اعظم صاحب کوم آل پارټیز کانفرنس کې خبره کړې وه نن هم هغه په هغې ولاړ دی. دې پورې پېښور کې هغه وویلې احسن اقبال چې که دا هغې مطابق نو زه به هر څه پرېږدم. نو انشاءالله داسې خبره به نه وي. تحفظات جوړ شو، خبرې جوړې شوې، هغې نه دا مسله را اوچته شوه. خو دا به مسله نه وي، انشاءالله سی بیک به کېږي. دا هر یو منی چې دا فیډ چینجر دی.
د ذکر دا چې په ټولګندیزه غونډه کې د یادو شوو ګوندونو نه علاوه پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف، نیشنل پارټۍ، بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
په بلوچستان کې د وزیر اعلی د چوکۍ تر بدلون وروسته اوس په حکومتي کابینه کې هم بدلون کیږي. د واکمن ګوند پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال وایي چې په کابینه کې بدلون کیدونکی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به نمونه اعلان شي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
په بلوچستان کې د نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي، خو نوموړي خپله کابینه لا هم نه ده اعلان کړې. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نمونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي، په نوي کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیګ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوې څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیګ نون کې په خصوصي توګه د نویو کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وشوی یا سوی دی نو خامخا پارټیانو د ځان خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی، نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کیږي، خو زیاتوي داسې ویل کیږي چې مسلم لیګ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیګ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نېشنل پارټۍ لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روان دي. هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په بلوچستان کې به د پولیو ناروغي پر ضد لنن څخه درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. د دې کمپاین په ترڅ کې به نه یوازې د بلوچستان ځایي ماشومان بلکې افغان ماشومان ته هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د مشال ریډیو همکار برکوال میاخیل په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې، خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تیر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای شوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړي. د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچستان ستان څه د پاسه 2.5 میلیون ماشومانو ته له ګزړو ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي.
بلوچستان کې 30 اضلاع می
د بلوچستان په دیرشو ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې 24,216 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکي ورکول کیږي. په دې کمپاین کې به 6,303 ګرځنده ډلې کار کوي. د دې تر څنګ به له 55,000 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي او د افغان کډوالو د ماشومان لپاره اته اتیا روغتیایي کیمپونه جوړ سوي دي. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي لا په بشپړه توګه ترې پاکه سوې نه ده، او د له منځه تلو لپاره یې د دغو دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکي پرله پسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. ډاکټر سیف رحمان وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیایي چارواکیو سره په ګډه کار کوي چې پولې له بلوچستان سره لګېږي، او وایي چې دې کار د پولیو په له منځه وړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي. د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیایي ډلې جوړې شوې چې هر اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لاره یې د پاکستان خواته راوځي او بله یې د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاته نه سي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغي، کلا سیف الله، کلا عبدالله، پشین او ژوب کې فعالې دي، او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه یې لس کاله دي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کېږي چې تر پنځو کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل. ډاکټر سیف رحمان وایي که څه هم په تېر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکوونکو هیڅ یوه وسله واله حمله نه ده سوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسله والو احتمالي خطر سته، او د پولیو ضد د واکسینیشن په دې اوسنۍ کمپاین کې به هم پولیس، ملیشا سرتیری او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتیری د روغتیایي کارکوونکو امنیت ساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
غلم تیږي ولې بیا ته تیږي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین له ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سعودي عرب د دفاع وزیر پاکستان ته تللی، هلته د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړی دی. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له دفتر چارواکي وایي چې په دې غونډه کې نواز شریف هغه دریځ بیا تکرار کړی چې پاکستان به د سعودي عرب د ځمکني بشپړتیا د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر شا ولاړ وي. احمد الله پرې رپورټ لري.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخواله کمولو لپاره اسلامي ملکونو لا کردار ادا کول پکار دي، او د ترهګرۍ خاتمه لپاره د فوزي اتحاد حمایت کوي. د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود چې د اتوار په ورځ د پاکستان په یو ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راغلی وو، د وزیر اعظم نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که د سعودي عربستان سلامتۍ ته څه خطر نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. د چارواکي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف او د سعودي عرب دفاع وزیر په دې خبره اتفاق وکړو چې دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به نورې ښې کولی شي، او د سعودي عرب د دفاع نه علاوه ترهګرۍ پر ضد جنگ، تجارت، سرمایه کاری او افرادي قوت په شمول په ټولو شعبو کې به مرستې نورې هم زیاتوي. د دې نه وړاندې د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر هم د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلی وو. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
سعودی عرب سلور دی ملکونو احتیاط اعلان کو، نو په هغه احتیاط کې کړی دا غوښتل پاکستان په کې چې ډېر یو مهم رول لدا کی هغې نه سمدستي پس سعودی عرب ایران تعلقات ډېر زیات کړ کې چې انشور اوس سعودی عرب غواړي چې پاکستان فوجي کمک کرلا سکي، او فوجي لحاظ سره د سعودی عرب د هغه کوششونو ملاتړ وکړي چې کوم هغه د سلور دی ملکونو احتیاط په شکل کې کوي، یا اوس چې دی نو د ایران د اثر رسوخ په علاقه کې ختمولو ده.
د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وائی چې د دې دورو مقصد د پاکستان نه مرستې غوښتل دي.
د دوی کوشش هم دا دی چې پاکستان د دې اتحاد یو مهم ممبر جوړ شي، او دوی د پاکستان نه دا وخت مرستې غواړي، او څنګه چې د سعودي عرب اعلی چارواکي پر لپسې د پاکستان دورې کوي نو د دې نه داسې ښکاري، او دوی غواړي هم چې پاکستان دې دا اتحاد مضبوط کړي، او زه دا ګڼم چې پاکستان داسې ملک دی چې دا اتحاد مضبوطوري شي، خو دا د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج هم دی ځکه چې د پاکستان پاکستان د ایران سره هم ډیر ښه تعلقات دي او نه غواړي چې خپلې اړیکې ورسره خرابې کړي. نو اوس به دا کتی شي چې پاکستان به خپل کردار څنګه لوبوي.
د یادونې ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود 13 ورځ په جنرال هیډکوارټر پینډی کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ملاقات پر مهال د فوج مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې پاکستان سعودي عربستان او د خلیج تعاون کونسل نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري او که د سعودي عربستان سلامتیا ته کومه خطره پیښ شوه نو پاکستان لخوا به سم جواب ورکولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې بیا پیلولو لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغ خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان به په دې غونډه کې برخه ونه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته د هیواد ختیځ ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي. ولسمشر غنی ویلي داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام ولري. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په عربي چارو کې د ایران د لاسوهنې غندنه کړې ده. دا څرګندونې د عرب لیگ په هغه غونډه کې سوې دي چې د یکشنبې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره سوې دي. په غونډه کې شریکو وزیرانو پر ایران تور پورې کړی چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او قصدن یې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې. د ترکیې ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې د کردستان کارګر ګوند 2 مشکوکه وسلوال وژلی دی. د ترکیې پوځي چارواکو ویلي چې د دې ناقانونه ګرځول سوې ډلې 12 وسلوال په ختیځ ولایت وین کې وژل سوي او 40 نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل سوي دي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوږی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنۍ په سلګونو کورنۍ تښتېدلې دي. دا کورنۍ له هوایجا ښار او شاوخوا سیمو وتلې دي، کومې چې د داعش تر ولکه لاندې. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو او ریوزو اسلام آباد او ګورو د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستی دی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د چین پاکستان اقتصادي راهداري او دغه سلسله کې د رامخته شوی اختلافات وروسته د چین سفارتخانه لخوا جاری کړی شوی بیان باندې لیکلي دي. د لړکی مشرک ورسپانو وایي چې د چین لخوا دومره بیان پوره دی چې باید ټول ډلې د اقتصادي راهداري لړکی اختلافات ختم کړي او یو مفاهمت پیدا کړي، او بل دا چې د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري مکمل اتفاق دی او د دې منسوبې نه بعد پاکستان او چین اولسته فائده رسي. اداري مخکې وایي چې یو طرف ته حکومت دریز لري چې د صوبې په نقشه کې څه قسمه بدلون نه دی کړی شوی او دا هم هغه نقشه ده کوم چې د چین سره په ګډه منظوره شوې ده او ټولو سیاسي ډلو او متعلقه خلکو ته د دې نقلونه ورکړی شوی دي. بل طرف ته د مخالف ډلې ګوندونه او خلک وایي چې نه ورته د نقشې نقلونه ورکړی شوی او نه د اصل روټ او منصوبې نه خبر دي. د دې ترڅنګ دا اعتراض هم لري چې د سړک سره سره نورې منصوبې لکه ریلوی لاین، ګیس لاین، فایبر آپټکس، د بجلی منصوبې او صنعتي زون هم یوازې پنجاب کې جوړیږي او په نور سړک هیڅ نشته. اداري اخره کې لیکي که حکومت واقعي د منسوبې نقلونه ورکړي دي نو بیا دې دغه نقلونه عام ولسته هم اوخایي. څه وجه ده چې دا منسوبه د نورو خلکو نه پټه ده؟ که حکومت واقعي غواړي چې د دې منسوبې خواږه ولسته ورسي او دا مکمل کړي شي نو پکار ده چې دغه لړکی ټولې وسوسې او اندېښنې ختم کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د سعودي عرب او ایران په مسله لیک کوي او وایي چې دا وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د لاسه د ټولې منطقې امن ته خطر راولاړه شوې ده او په خاص توګه دا وخت د پاکستان لپاره ډېر سخت دی چې یو طرف ته سعودي عرب سره نږدې تعلقات دي او په مذهبي لحاظ سره هم پاکستان د پاره سعودي عرب ډېر مهم ملک دی. بل طرف ته ایران د پاکستان گاونډي ملک دی او د تهران او اسلام آباد هم ډېر ښه تعلقات دي. نو داسې حال کې پاکستان د یو سره هم نشو درې دی، بلکې پاکستان ډېره ښه فیصله کړې چې د لړکې بعد د سالس کردار ادا کوي. اداري اخره کې د سرتاج عزیز د خلی لیکي چې د دې صورتحال نه تر هغه ډلې ګټه پورته کولی شي او د مسلې له مذهبي او مسلکي رنګ هم ورکولی شي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. نو ځکه ضروري ده چې د دې مسلې زر تر زره حل ولټول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی بی اے خبری ایجنس لکی چی په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلولو په مخه اسلام آباد کې چې کومه څلور اړخیزه غونډه کیږي، له هغې څخه تمه کیږي چې طالبان به افغان حکومت سره د خبرو لپاره تیار کړي. بلخوا ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې په پټانکوټ کې د وسلوالو د بریدونو تر ذمهوارو کسانو نیولو لپاره پاکستان او هند خپلو هڅو ته دوام ورکړی. مجید بابر لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی ڈی پی اے خبر ایجنس نن په اسلام آباد کې کیدونکې د هغه څلور اړخیزې غونډې موضوع راغستې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په کې د سولې د خبرو اترو لپاره له عمل باندې خبرې کیږي. په دغه غونډه کې به د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان چارواکي ګډون کوي. د دې غونډې مقصد خو د طالبانو سره د افغان حکومت لخوا د ځنډیدلو خبرو لړۍ بیا بحالول دي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه خبرو اترو کې د طالبانو کوم کوم استازي به ګډون کوي. خو د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل اجانس ته ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د طالبانو کوم استازي ګډون نه کوي، خو بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د هغې د حکومت استازی وو، اجانس ته ویلي دي چې موږ تمه لرو چې په دا ډول غونډه کې به طالبان خپل استازي په متفقه توګه وټاکي او خبرو اترو لپاره به یې افغان حکومت سره کښېنوي. د اجانس په خبره عبدالحکیم مجاهد ځکه د طالبانو لخوا د متفقه استازو خبره کوي چې دا ویره کیږي چونکې په دې نږدو کې د طالبانو د یو شمیر ډلو ترمنځ جګړې روانې دي، نو ځکه د افغان حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې د شاملېدو لپاره د متفقه استازو نمونه رامنځته کول به ګران کار وي. خو ښاغلی مجاهد اجانس ته زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ کړکیچ به د سولې د خبرو پر مخ کې کوم شدید خنډ رامنځته نه کړي. د ده په خبره د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو ختمولو په مخه چې کومې خبرې اترې د دغو ډلو ترمنځ روانې دي، د هغې نتیجې تر سترګو کیږي او ځکه د تیرو دوو هفتو نه د دغو ډلو ترمنځ کومه خطا نه ده رامنځته شوې. د اجانس په خبره د دغو اختلافاتو باوجود طالبانو یو شمېر سیمې د خپل واک لاندې کړي او دا مهال افغان پوځ د دفاع او طالبانو د دونو جنگی حکمت عملی خپل کړی ده. خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی بیا وایي چې افغان وزارت دفاع اوس د پوز لپاره په جنگی حکمت عملی کې په بدلون غور کوي او دغه تګلاره به اوس د دفاع پر ځای بریدونو ته بدلیږي. بلخوا هندي ورځپاڼه ټایمز اف انډیا په خپل یو راپور کې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې دواړه هیوادونه د پټانکوټ په پیښه کې د ککړو خلکو د نیولو لپاره په ګډه تګلاره کار کوي. دغو پاکستانی سرچینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې پیښې له امله کدروان نیمې میاشتې په 14 او 15 نېټه د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو په کچه کومې خبرې اترې کیدونکې دي. که دغه خبرې اترې ونه شوې نو د دغه سرچینې په خبره دواړو هیوادونو د امن پر لور چې کوم تک کړی دی هغه هسې بازای شي. ورځپاڼه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دغه ملاقات به د هند د خارجه سکرتر ایس جی شنکر او د پاکستان د خارجه سکرتر اعزاز چودري ترمنځ کیږي او د ده په خبره د دغه ملاقات نیټه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
مجید بابرو د پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د مدني ټولنو فعالان د اسلام آباد د لال مسجد مشرتابه خبرو او کړنو اندېښمن کړي دي. د هغه هیواد حکومت پر دغه مسله ځان کوڼ اچولی دی. هارون باچا د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پلازمینې او د هغه هیواد د نورو برخو لیبرالي مدني ټولنې اندا چې په بهر نړۍ کې میشت پاکستانی وګړي په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز د دوامدارې استوګنې او فعالیتونو خبرې اندېښمن کړي دي. ځینې فعالان وایي چې نوموړی ځکه لا هم په اسلام آباد کې ژوند کوي چې د پاکستان سیاسي حکومت یې تر شا ولاړ دی. د لیکنې تر مخه دا خبره ښایي غلطه هم نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل چې د ملا عبدالعزیز پیژني او دا چې شخصي اړیکې ورسره لري. پر دې سربیره چې د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستیو کې دا وکړي چې د لیبرال فکر لرونکي یو کس ته په اسلام آباد کې د داسې یو سړي پر کړنو چې د هغه ښار خلک یې له پریشانۍ سره مخ کړي دي ځان غلی اچولی دی. لیکنه کاږي حکومت په دې کار سره د نړۍ هیوادونو ته ښودل غواړي چې د پاکستان ریاست د ملا عبدالعزیز او یا هم د هغه د ملاتړو پر ضد چې په 2008 کال کې په اسلام آباد کې د خپلې خوښې د اسلام نافذولو هڅې کړې وي او ښایي دغه کړنې بیا تکرار کړي د اقدام کولو هیڅ اراده نه لري. په لیکنه کې راغلي له 2001 کال راهیسې د 2008 کال تر جولای میاشت پورې موده کې د لال مسجد د انتظامی او زده کوونکو پر ضد له پولیسو سره 9 اف آی آر درج کړل شوي دي. د لال مسجد پر انتظامیا د غیر قانوني وسلو ساتلو او د لاؤډ سپیکر د غیر قانوني کارولو نه واخلي تر د خلکو بې ځایه تنګولو د هغوی د تختولو او د قانون ماتونکو کسانو د ساتلو تورونه پوره کړل شوي دي. لیکن وایي د پاکستان له ریاست سره کافی دلایل موجود وو چې د لال مسجد د مشرتابه پر ضد کاروایو کې خو پرته د 2001 کال له پوځي عملیاتو د یادې دینی مدرسې په خلاف هیڅ د پام وړ ګام نه دی پورته کړل شوی. هم په 2001 کال کې هغه پولیس افسران چې غوښتل یې د لال مسجد انتظامی ته لاس واچوي نور ځایونو ته ور بدل کړل شول. د پاکستان ډیری خلک فکر کوي چې د هغه هیواد پوځي ډکټیټر پرویز مشرف یو روڼ اندی کس و او ځکه یې په 2001 کال کې د یاد جماعت پر ضد پوځي عملیات وکړل. خو دا خبره چاته نه ده معلومه چې مشرف واقعي هم د لال مسجد د پنخه کولو اراده لرله او یا دا چې د پوځ نور افسران هم په دغه کار کې له هغه سره ملګري ول او که څنګه. لیکن وړاندې وایي له پوځي عملیاتو وروسته ملا عبدالعزیز د پاکستان ریاست د ځینو با نفوذ افسرانو له لوري حمایه کړل شو. لال مسجد بیرته جوړ او مشري بیا هم ملا عبدالعزیز ته ورکړل شوه. لیکن دغه راز وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د جماعت له احاطې څخه په برکه کې د ملا عبدالعزیز د تښتېدو هڅې دا ثابته کړه چې نوموړی پر خپل دریځ دومره کلک نه دی ولاړ چې ګنې سر دې پرې ورکړي. لیکن زیاتوی عزیز به په اسلام آباد کې خپل استوګنې ته همداسې دوام ورکړي او دا ځکه چې د پاکستان ریاست دننه ځینې پټ قوتونه نوموړی پر همدغه ځای ساتل غواړي.
هارون بچاو د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره وایي په لارو کوڅو او بازارونو کې ژوند کوونکي ماشومان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دوی د کار نه پیدا کېدو له کبله په نشو روږد کېږي. فرخند اسد پرې رپورټ لري.
په کراچۍ کې یو غیر سرکاري اداره د اوکان وایي په پاکستان کې هغه ماشومان چې په لارو کوڅو او بازارونو کې ژوند کوي او د نشو استعمال کوي عمرونه یې سناسه تر دیرشو کالو پورې وي. په خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن چې په نشو د روږدو کسانو علاج کوي وایي زیاتره هغه ماشومان د نشو استعمال کوي چې زیاتره وخت له کوره بهر تیروي. دوی په بازارونو او یا ورکشاپونو کې کار کوي او یا هم خیر غواړي. د دوست فاونډیشن یو کارکوونکی ډاکټر ندیم اپریدی وای
ټولو نغټه وجه دا چې کله سیټي خار علاقې ترشي نو پاره کې سہولیات وګوري لکه سینما شو سینماګانی شو فلم سنټر شو یا میوزیک سنټر شو دی اټریکشن حضرت چې وګوري ناغه خپل ځان ته مایل کی چې راشي دی خو ناغه د کور پابندونه زیات تر دل خوند ورکی چې هغه د کور نه بهر وخت تیر نو په دې وجه هغه په لارو کوڅو کې داسې کسانو سره په مخ شي چې هغه به نشې کوي غلې کوي یا مختلف نورو کارونو کې
دغه غیر سرکاري اداره وایي درې قسمه ماشومان د نشو استعمال کوي. یو هغه چې کورنۍ یې پرېښودې وي او شپې هم بهر په سړکونو کوي، دویم یتیمانان او دریم هغه چې په بازارونو کې محنت مزدوري کوي. په خیبر پښتونخوا او فاټا کې هم د حالاتو د خرابېدو له وجې ګڼ ماشومان د سکول تلو په ځای په مزدورۍ کولو مجبور دي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک یو مشر جهان زیب خان وایي د پخوا په نسبت اوس په بازارونو او لارو کوڅو کې د کارکوونکو ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
نو لازمان ده چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي. که وګورو نو نه یوې غیر سرکاري ادارې او نه حکومت په دې حواله سره لکه اس قسم داسې عادت او شمار نه دي جوړ کړي. موږ هم دغه غوښتنه کوو د حکومت نه او د موجوده حکومت نه چې کم از کم داسې یو سروې دې وشي چې هغې کې لکه دغه قسم ماشومان هغه په کورونو کې مشقت او محنت کوي، په ورکشاپونو کې کوي یا بل ځای کې فیکټرو کې کوي، نو د هغې عدد و شمار او په هغې باندې لکه کم کم مرحلو نه د کم کم تشدد نه هغې تیریږي نو داسې قسم یو جامعه سروې پکار ده.
جهان زیب خان د هم وایي د قبایلي سیمو نه د خلکو د کډو کولو سره هم ډېر ماشومان متاثر شول. دوی په کار کولو مجبور شول او دا شان ډېرو د ناپوهۍ له وجې د نشو استعمال هم پیل کړ. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې کمیشن یوه کارکوونکي نسیم اختر وایي دوی په نشو روږدي ماشومان داسې ادارو ته لیږي چېرته چې د دوی علاج کېږي، خو ځینې بیا اکثره د نشو اړخ ته راځي.
خدا سی جی چې هغه ټول حالات او هغه مجبور شي هغه داسې کله کله او نو په دې غریبي او داسې چې کوم ډېر زیات نو هغه سیزن چې دینه بعض ماشومان داسې چې هغه واپس هغې تر هغه شي ځکه چې مانی څنګه دا کور خو بیا د مور پلار کار دی او ډېر پکې داسې چې الله لکه خوشي لکه بالکل دغه ته را واوړي.
بلخوا دوست فاونډیشن وایي اکثره ماشومان د دې ویرې هم غلطو لاسو ته ورشي چې کورنۍ ترې هره ورځ پیسې غواړي او اکثره د مزدورۍ د نه پیدا کولو له وجې دوی کورونو ته تلل پرېږدي او یا د وهلو د ویرې هم له کورونو وتښتي.
فرخنده صدوا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام ستونزې او سرکار وړاندې کوو چې کوربه یې مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو اتحادیه وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ورسره د کورنۍ په سر هره میاشت د 3000 روپو د مالی مرستو ژمنه کړې وه، خو د دې په خبره د 13 میاشتو تیرېدو نه باوجود دوی ته هیڅ مالی مرستې نه دي ترلاسه شوي. دا چې د ژمنو باوجود صوبایي حکومت دوی ته مالی مرستې ولې نه ورکوي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
وشول وزیرستان خو لیټه لیټه شو، برای مهربانی په دغه کیم خلک چې ژمدی پوته دی دې ته سامان ورل شي په دا باندې د غونډه ټیکس ونو خلی
میشتا پښورو کې د وزیر الله او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب د میډیا وازی آی ڈی پی دی پورا اعلان کړی و 3000 روپۍ د هار خاندان دی پورا دوا کشتینا روپۍ دی باقی 16 میاشتې روپۍ په دې باندې پتې شوې دي.
د ګورنمنت د وفاق نه کوم 12000 روپۍ دي نو هغه ملويږي باقی د نورو چې هغه واده کړی وي کیسه کړی وي سیاست چمتاو کوه.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشرانو په دې اړه په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې خپلې کړې شمنې دې پوره کړي. دغه غونډې ته د مشال خبريال غلام غوث هم ورغلې او دا راپور یې برابر کړې.
په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد د خبري غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو لپاره د کورنۍ په سر د 3000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو یوازې دوه میاشتې دوی ته دغه مالی مرسته ورکړې شوې وه او صوبایي حکومت ته د هرې کورنۍ په سر 1500 روپۍ پاتې دي.
میشته په شروع کې د وزیر الله او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب د میډیا وازی آی ڈی پی دی پورا اعلان کړی و 3000 روپۍ د هار خاندان دی پورا دوه کشتینا روپۍ دي باقی 16 میاشتې روپۍ په دې باندې پتې شوې دي او که چیرې دغه نباد جاری نکړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج کی ان شاء الله تمام سیاسي پارټي په باندې باندې میټینګ کی.
او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې 200 خلک افغانستان ته کډه شوې دي او دغه خلکو ته دي د بنو پلار نه بلکې د غلام خان پلار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي.
ولکه آی ډی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروته دي، هغه د غلام خان په چیک پوسټ باندې د واپسي بندوبست حکومت ته وکړو آرمی هغه په مرزي نه دي تللي اده اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطره چې دلته ترانسپورت و نه چې د بنو تر غلي وای.
او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنو نه د شمالي وزیرستان په لار دي پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازت نامې په نوم د مالی اغستلو نه ډډه وکړي.
غونډه ته کشمیر زګه ورته یي چې معاصره خلک ته چې هغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې تبي مور روري او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز داخله شي په دا باندې 12000 نه اوخله 15000 راسه ټیکس دې میز ډېر پر زور مزمات کی سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان وشول وزیرستان خو لیټه لیټه شو، برای مهربانی په دغه کیم خلک چې ژمدی پوته دی دې ته سامان ورل شي په دا باندې د غونډه ټیکس ونو خلی.
او د جمعیت علماء اسلام حافظ فرهاد علی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دی په پوځي عملیاتو کې د وران شوي کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي.
څومره بازارونه دي دا وران کړل، د بازارو سره چې څومره ملحقه آبادی دي کورونه دي دا ورانوي، بیا یې خرڅوي بهر یې راوباسي یا بنو ته راوباسي یا سپینوام ته وړي او یا شوې ته وړي. زموږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت سشای تشای چې دا بهر ته لاړ نشي نه بنو ته نه بلې لګی ته، دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي مهرباني ده وکړه.
دین وړاندې د دې غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلکو یو شمیر احتجاجي مظاهرې هم ترسره کړي دي، خو تر دې دمه دولتي چارواکو د شمالي وزیرستان د ولس دې غوښتنو ته څه پاملرنه نه ده کړې.
د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه د مالی مرستو نه ورکولو ستونزه مې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محمد نذیر مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نذیر صاحب، د شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي د هغوی چې کومه یو اتحادیه ده په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا کړې ده، هغوی وایي چې صوبایي حکومت دوی سره د 18 میاشتې مخکې د 3000 روپو د مالی مرستو ورکولو وعده کړې وه، هغه نه پوره کوي. نو دا ولې نه پوره کوي؟ ستاسو ور سره کومه رابطه شته صوبایي حکومت سره؟
حقیقت خو دغه دی چې په سټارټ کې هر کس هر پارټۍ دا کوشش کوه چې سیاسي سکوري یو کس هم فوټوګرافر فوټوګول وسل هر سړي به تقریبا د بنو د بکخل کې دورې کړلې کنه، لوی لوی دورې لوی لوی غوړې کنه. او کله دا وایي چې اخر کې بس چې کوم د خپل د ګورنمنټ د وپاک نه کوم 12000 روپۍ دي، نو هغه فلحال متاثرین ته ملوېږي. باقي را نور چې هغه واده کړي وي کیسې کړي وي یقینا چې څوره د مصر علم دی یا د مو په نوټس کې دي، هغه بالکل خالي صرف د هغه وخت راخوي چې چا سیاست چمکاو کوه او چا فوټوګون وسل سکولوړه کرکټ تالوړه چا تشکل کنه. حقیقت هغه دی چې هغه همدردي نه وشوه
نذیر صاحب. نو آیا ګوره تاسو خو د شمالي وزیرستان د خلکو اوس استازی یا نماینده، نو دا خو ستاسو کار دی چې د صوبایي حکومت نه پوښتنه وکړي. دغلته کې ګوره علي امین ګډ ناپور صاحب دی، هغه د فایننس او د ریوینیو وزیر دی، داسې پرویز خټک صاحب دی، ستاسو رابطې هم کېږي، نو تاسو ورته نه دي ویلي؟
تقریبا فصل ورنه داسې دروازه نه ده پته شوې چې هغه دروازه مې زه ټکولې نه ده کنه، داسې پارټي نه ده پته شوې چې هغه پارټي لیډر سره مې زه ملاقات نه دي شوي. خو بهر له خبره ټوکړه چې څومره د شمالي وزیرستان د ملک د پراده 200,000 کولا یو کولا 200,000 کولا قرباني ورکړه، او په اخر کې دې په دې شي مجبور شو چې بیا خپل کورونه ډاک کړی شو د ملک د پراده او د امن د پراده. هغه په وجود صرف چې کوم 2000 روپۍ د مرکز نه ملوېږي هغه دې ته ملوېږي، باقي نور فلحال هغه چا واده کړي دي هغه واده چا ته نه ورسولې. باقي تو خبره وکړه چې د ملاولې د شمالي وزیرستان مشرونو زه چې داسې جین را پرې شولای چې نثار د مولانا فضل الرحمن صاحب سره یا د عمران صاحب سره یا ور سره چې کومه دوکانه د کوم دی کپکې د ګورنمنټ ول چې غړي وته وایا چې کوم غړي دي هغه سره دا هر دروځه وټه کوله. خو بهر حال دې داسې د یارو مددګار پته شوی دي په ټولې دا مې وټه خبره بابر صاحب دغه دو چې رزق زما الله په خپل وخت کې دو رزق مې ستا الله پاک کوي نه ګورنمنټ کوا شي او نه چې کومه دغه راکې ټیکې ګورنمنټ کوا شي مې ستا الله پاک چې کوم څه مقرر کړی و مې راویږي یې نه ټول نه غټه مطلب دغه دو چې مې د خپل علاقه ته واپس غټه خبره دې مېز د شمالي وزیرستان د شمول دمو چې مې خپل علاقه ته واپس شي کنه د رزق مسله په ټول نه سوکاله.
نذیر صاحب تاسو دا وایي چې دغه کډوالو سره صوبایي حکومت مختلفو سیاسي ګوندونو د دین علاوه مختلفو غیر دولتي ادارو چې کومې ژمنې کړې وې چې کله دغه خلک بے کوره شو راغه او دا ټوله میډیا دغلته کې وه، نو هغه ژمنو کې یو ادارې یو سیاسي ګوند او یو صوبایي حکومت هم خپل ذمواري نه ده پوره کړې؟
بالکل نه، بالکل نه. حقیقت دا وایي چې په دې شي کې حقیقت دغه دی چې لوړل خپل چمکاو یې وکړ او هغه امداد نه وسره وسه چې کومې دی واده کړې. باقي د ګورنمنټ طرف نه الحمدلله زدایا اعتدانه زه په نن لیکم
گورنمنٹ یہ تھے لگا دا مخ نہیں لگا دا ریبلیٹیشن مند کوشش کو اور خصوصا دا خبر بار بار زز دے خصوصا دے ٹول دے دے خپل دے پٹے دے مسئول خصوصا دے جنرل عبد القدیر زر ڈیرا شکریہ ادا کا وچ اغا پدیشی کے بار بار دیر کوشش کو تو واپسی کے ہیں پر ریبلیٹیشن کے کومو خبر خبر تے بیا خبر دا بیا خبر دا واپس رہے ما چے دے ناٹ وزیرستان کانو جنوں دی کا تعلیم افتا کا سندی کا ٹیچروں دی کا علماء کرام دی کا عادی میر مسرون دی یہ ٹول پے وقت بال من خبر دے چکی زخل لا کے واپس چے کلا واپسی فا اورس تے جی مو دے لگاری ریبلیٹیشن چکی مزوری نہ رنگ شوی دی دی کڑی نہ رنگ شوی دی پتی کڑی نہ تے سامان دورا دی کنا یا نور ترکیات کی مچارے شی خبر موجودگی بنے وشی پتی کی بیا ہے مشکلات میں سبق دی جگہ سے فار ایگزامپل جو مثال درگاہ کہیں دکون چاپ ملکیات کی مسجد جوڑ سکے نا ملکیات کی دیوی بھی دکون بل کی کنا یہ دیکھنا لو یہ چکی مدو خپل علاقی علاقی طور پر تعصب جوڑی جگہ نو کوشش دا رہا ہے چی میزا مطلبہ دو انشاء امید دلارا چی پہیش چکی چیف آرمی نیز جوڑ کوشش کرے وہ اعلانی کرے تقریباً جنوری فروری کی نرلی ڈیویژن میرا سا ڈیویژن خپل خپل علاقے تاور اچھی دا غازیر مین داستی میرا سا ڈیویژن دا کمرلی رائے جے جلسی دا دا سر کا ہیڈ تو چھتا وہ پاسی انسا دا آس پاس علاقے کو اکثر لکھا ستی نوہ مسوا رزم گریوں دا علاقے کو اکثر دیر ڈسپیس لدی گرا تو چھتا خال کو روشی انشاءاللہ دیا دا خال کو خپل ہمین آتے جن کو بزرین علم شویدی دکرین علم شویدی گرا
نظیر صاحب گور ادا منگا خبر ہو کہ دا حکومت نے بہر خل کو چکم شمالی وزیرستان سر اجمنی کڑے ہوئے آیا حکومت چکم اجمنی کڑی دی لکه حکومت دا وئی چمونگ با پدی 2018 کال کی دا ٹول کڑوال خپل سی متبوزو حکومت دا وئی چې دغه خلکو لپاره کورونا جوړو حکومت دا وئی چې اسپیټالونه لارې کوسی به جوړو آیا دغه پروژه باندې کار روان شوه دی د شمالي وزیرستان د خلکو تاغه سره ملاوي چې حکومت کمې ژمنې کړې وي
حقیقت دا غواړي چې موږ ریاض سمه هغه چې زخل دا غوړو چې د کیمې چارې لارې دي د خلکو په موجودګۍ باندې چې وشي دوه ډېر بهتره وي به هر حال چکن آرمی کی مچر رہنے کڑی دی اگے تقریبا دا چے اوچو والا کا بنو سے لے کر گولا غلام خان تک روڈ چکی ما دکان تا بند کا چار کمپلیٹ ہوا باقی جنرل ہسپتال دے بند چار سے دکھ می دو دے وزیرستان مکمل ویز دن کر چے تو کنفرم خبر ہوا پتہ کہ سرے پر دورو کی رضی می دو صرف دن ہم ساتھ تلی ہوا بھائی می خدمت کر اپ ہی کو تم بائی پاس نہ تلی نو تا تو خبر ہوا کہ جگہ کی دا چار سے دی یادی بجلی متعلق خبر ہوا پبلک ہیلتھ ہیلتھ یاد ایجوکیشن خبر خبر داو دی مو خبر کمپلیٹ نہیں ویلے چې مو هغه دی علاقے ویژه کنه کړه
نه نو نذیر صاحب دغه ته چې کم په خاصه توګه د بنیادی ډانچې کم د بیا رغونې کار کیږي لکه سړک لارا کوڅه اسپیټال سکول نو دا تاسو ته نوې تاسو خو دغه سیمې نه غړي د پارلیمان
یا چې نن زه خو صفه خبره کا چې تر دې کې نن میشه په تماتو خدي نه دې میشه راځه په دې کې مشوره وکړي دوه ونه په دې شي باندې میسا غرغولي زه خدا غوړ چې د میز مونه زه او سره په شمول د میز نه په وزیرستان کې مده مسرول او تعلیم افتا کا سم چې هغه یو کم چې وای هغه ته ویزیت ور کړو وای ټول علاقې ته کتلې وای ټول علاقې کې مثال باندې دې شي نه د ګندیا خو یا کوم جلیس ولا هسپتال شو سکول شو یی بس وی پبلک هیلث دا څه باندې دې چارې دي کنه دا د بل ګورن چارې دي کنه د مخ خبره دا ورغلم په دې خبره باندې زه کنفرم یای چې په دې خبره کې
ستاسو د سیمې دا خلک په تاسو اعتبار کوي تاسو نه تمې ساتي نو تاسو حکومت هم په دغه لینک کې په دغه ریخه کې نه ساتي چې تاسو ته حال ووایي چې یاره څه روان دي او تاسو خپله هم نه خبرېږئ نو تاسو به د دغو خلکو غوښتنو ته د دغه خلکو خبرو ته څنګه جواب ووایئ
دغه تاسو ببر صاحب حقیقت هغه دی چې په دې کې افسرانو ته پته شه چې په ټوله پټا باندې قسم حالات جنگ دی کنه تاسو سم په دغه وزیرستان کې په حال تاسو ته مهاجر جنگ په دې خبره کې اکثر دا خبره میز را کوشش دغه د همت او دغه چې مثال په دې نیس په کین روان د کوم خاص لوړه د مخ خیر کوم لوړه نور کوم نه روان دي چې پر دې میز عوام خپل خپل راکې ته واپس یې هغه پر دې میز خبره کانفرنس کیږي نه نور کوشش دغه دای چې دخل کو پاشي په دې تیم کې جګا ہے کی یی مرکانی کی یی خپل علاقې پاتہ سړی دلا کی چې کور تور نام شوی دی مو غزور تور نام شوی دی مو تور نو خراب شوی دی کنه نو هغه طرف هیڅ ته پاتہ نه لګی ځکه چې ځکه چې ته چې دې دې می با انټری و خالی نه کو چې تاسو زو په خپل دمو زو انټری و خلا په کایا لټر کو پر باندې زو دې دمو بیا هغه چې بیا و پات دمو هغه د چې پیسې ځکه باندې دا هغه چې نور کوم کسون نه رازمارک کې پسون دی یا مثال نور راته کې کې آکا باندې تقریبا یا پېښور ته دی او په قاعده انټری وکړي.
اوس نذیر صاحب دغه خلک چې تاسو وایي حکومت تاسو تاسو وایي چې دا خلک به د روان کال لکه اوس د دې لړۍ روانه ده د واپس یا حکم حکم زینو ته خلک زی او تر کمې میاشتې پورې به دا دوه ډیویژنه د خلک پوره شي. هلته
مختلف مطابق بندے بہار شروع پسوی دی دگا رنگ مدو بار مچھلے دگا رنگ کو پسوی دی
اور دن کو دعوت ننخ پر ونا ستون دیو سرکار کستا سہم سستون زوی نو زمون تر غوی ضرور اور سبی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلی فون نمبر دادے 00 22 11 43 21. مہربانی کړی مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو پاړه باندې معلومات راکړی. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی. الله ممل او ستونزې محل.